ریکار رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درانو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبشنایم نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې 19مه د اکتوبر له 19 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه امنیتي وضعیت ښه سوی دی او افغان ځواکونه اوس واکمن دي. د امریکا د جمهوری ریاست دویمه مناظره پرون ماښام د هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ وسوه. په زرګونو کسان نن د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راووتل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي بمبارۍ پر ضد مظاهره وکړي. او د سږ کال د اقتصاد د برخې د نوبل جایزه د امریکا د هارورډ د پوهنتون څخه اولیور هارډ او د ام آی ټي د پوهنتون څخه بینګټ اولستروم ګټلې ده.
قدر من اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. امنیتي چارواکي د کندز او لښکرګاه ښارونو نه د طالبانو د ایستلو ادعا کوي. افغان حکومت د غالۍ د صنعت د وده لپاره څه کړي او د هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ په دومه مناظره کې څه وویل شول دا رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په ځینو برخو کې د وسله والو طالبانو بریدونه پر شا تمبول سوي دي او دا مهال د دغه ښار امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د هلمند والي حیات الله حیات امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت او نورو ځانګړو ځواکونو د لشکرګاه ښار په بولان، بشران او ځینو نورو سیمو کې د حکومت د وسله والو مخالفینو بریدونه پر شا تمبولی دي. په عین حال کې وسله والو طالبانو نن سهار د لشکرګاه ښار د دویمې امنیتي ابزي اړوند د مهاجرو کمپ ماموریت او یو امنیتي پوسته تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو افغان ځواکونو بیرته له دغو سیمو څخه پسې واخیستل. د هلمند ولایت یو امنیتي چارواکي امریکا ډاغ ته وویل چې وسله والو طالبانو د پولیسو له یونیفورم او نظامي وسایطو څخه په استفادې د مهاجرو کمپ د پولیسو ماموریت په داسې شکل داخل سوي وه چې په تلاشي بوختو پولیسو ته یې ځانونه د نورو قطعاتو اړوند پولیس معرفي کړي وه. افغانستان دفاع وزارت وسله والو طالبانو او داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلي اړولو ادعا کړې ده. دغه وزارت څخه په یو خبرې سوي اعلامیې کې راغلی دی چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د 15 داعشیانو په ګډون 145 تنه د حکومت وسله وال مخالفین وژل سوي دي، 46 تنه ټپیان سوي دي او 2 تنه ژوندي نیول سوي دي. د اعلامیې له مخې دا عملیات چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ترسره سوي دي پکې د افغان پوځ 10 منصوبین هم وژل سوي دي. د حکومت وسله والو مخالفینو تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي. په کابل کې یو شمیر نامعلومو وسله والو د افغانستان په نامه د یوې انګلیسي ورځپاڼې پر ایډیټر باندې برید کړی دی، هغه یې ټپي کړی دی. برید د دوشنبه په شپه په کابل کې سوی دی. عبدالصبر سری له دفتر څخه کور ته روان و چې د راپورونو له مخې د درو وسله والو کسانو لخوا د کابل ښار په خواجه بغره سیمه کې برید پر وسو. په برید کې هغه په سر کې لګېدلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز دا برید غندلی دی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې په دې اړه جدي پلټنې وکړي. دغه مرکز وایي چې مخکې هم نامعلومو کسانو ښاغلي سریر ته د مرګ ګواښونه کړي وه. د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ دویم مناظره تر اولی مناظرې توپیر درلودلی. په دغې مناظرې کې ګډونوالو ته هم د پوښتنو اجازه ورکړل سوې وه. ډونالډ ترامپ د خپلو خبرو په پیل کې د ښځو په اړه د خپلو نامناسبو څرګندونو له امله چې 11 کاله مخکې یې کړي وې مذرت وغوښتي، خو ډیموکراتي نوماندي هیلری کلینټن وویل چې ډونالډ ترامپ د جمهوری ریاست لپاره وړ شخصیت نه دی، ځکه د هغه د توهینونکو تبصرو په لړ کې دا وروستۍ تبصره ده چې ښځې، هسپانیویان او مسلمانان یې په نښه کړي دي. هیلری کلینټن وویل چې د هغه خبرې په ټینګه څرګندوي چې هغه څه ډول کس دی. خو ډونالډ ترامپ پر هیلری کلینټن انتقاد وکړي او د هغې د باندنیو چارو د وزارت په وخت کې د هغې د شخصي ایمیلونو مسله راپورته کړه او هیلری کلینټن یې دروغجنه وبلله. پا په زرګونو کسانو نن د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راووتل چې د سعودي عربستان په مشري ائتلاف د هوایي بمباري پر ضد مظاهري وکړي. د شنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشري ائتلاف د هوایي بمباري له کبله د یوې جنازې په مراسمو کې د اصول څلوېښتو څخه زیات خلک ووژل شول. د امر حسین په نامه یو مظاهره کوونکی داسې وایي:
د یو ملي سروې مطابق زیاتره آسټرالیان په دې باور دي چې حکومت یې
موږ نن د ملګرو ملتونو څخه خپل د انساني حقوقو غوښتنه کوو او هغه قتل عام غندو چې د شنبې په ورځ رامنځته سو. چیرې دي د بشر حقوق؟ چیرې دي؟ چیرې دي ملګري ملتونه؟ چیرې دي نړۍ؟ چیرې ده؟ مظاهره کوونکي د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته راغونډ شوي او د عدالت غوښتنه یې کوله. د پیښې د سیمې څخه خپاره شوي انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې بمباري زیاته خرابي کړې ده او د ژغورنې عمله د وژل شویو کسانو د بدن ټوټې راټولوي. د ملګرو ملتونو یوه څارونکې ډله وایي چې په برید کې د 500 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. سعودي عربستان په پیل کې دا رد کړې چې هوایي بمباري یې کړې ده، خو وروسته یې د تحقیقاتو امر وکړ چې په لړ کې دا ثابته شوه چې برید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی دی. سعودي عربستان د دې برید له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. د جرمني پولیسو نن د دوشنبې په ورځ یو کس چې پرې شک کیږي چې پلان یې درلودلی چې بم کښیږدي ونیوي. پولیسو غوښتل چې هغه د شنبې په ورځ ونیسي، خو د پولیسو څخه په تیښته بریالی سو. نیول شوی کس 22 کلن سوریایي کډوال جابر البکر نومیږي او د لیسپیک په ایالت کې ونیول سو. په هغه پسې پولیس په ټول جرمني کې ګرځېدل. پولیسو وروسته له هغه څخه په البکر پسې لټون پیل کوي چې د هغه په اپارټمان کې یې 200 ګرامه چاودیدونکي مواد پیدا کړل. سیمه ییز مطبوعات وایي چې پولیس هغه مهال د البکر په نیولو بریالي شول چې یو بل سوریایي د هغه په هکله معلومات ورکړل. ویل کېږي چې البکر د اسلامي دولت د توریستي ډلې سره ارتباط لري. د استرالیا د ملي پانتون یوه سروې وایي چې استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې ملک د ترګرو نه د خوندي کولو لپاره ډیر څه کولی سي، خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په څارنې اندېښنې هم لري. د فیل مرسر د رپورټ پښتو متن به تاسو ته نظرانه یوسفزی وړاندې کړي.
د یو ملي سروې مطابق زیاتره استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې دغه ملک د ترګرو د حملو نه د خوندي کولو لپاره نورو اقداماتو ته ضرورت لري، خو وایي چې باید یوازې مسلمانان د دې قرباني نه شي. د استرالیا ملي پوهنتون د ترګرۍ او ملي امنیت په هکله یوه سروې چې د جولای په میاشت کې د شاوخوا 1200 تنونه ترسره کړې ده، او 50% خلک وایي چې هغوی په دغه ملک کې د ترګرۍ د زیاتېدونکي ګواښ په هکله ډېر زیات اندېښمن دي. پروفیسر روډی میډکالف چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د مرکز مشر دی وایي:
The poll shows this fascinating tension where most Australians recognize
دا سروې د نظر او فکر هغه اختلاف ته اشاره کوي چې زیاتره استرالیان ورسره مخ دي. دوی په خپل ملک کې د اسلامي سخت دریځي په اکله هم اندېښمن دي، او بیا په دې هم پوه دي چې په دې وجه د ټولو مسلمانانو څارل د استرالیا د نورمونو پر ضد خبره ده.
دغه سروې په داسې وخت کې خبرېږي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبول په استرالیا کې پارلمان ته په وینا کې ویل چې اسلامي سخت دریزه د خلکو ترمنځ د اندېښنو راپارولو مسؤل دي.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تیر مو ورکو. د امریکا پوځ وایي چې د یمن څخه د هغه سیمې نه چې د اوسي اخیانو په لاس کې ده د فارس په خلیج کې د امریکا د جنگي بیړۍ پر لوري 2 میزایلونه ویشتل شوي دي. د امریکا د پوځ چارواکي وایي چې دغه میزایلونه په اوبو کې لګېدلي دي او د میسن په نامه د امریکا بیړۍ ته زیان نه دی اړولی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د میزایلونو هدف د امریکا بیړۍ وه که نه. یوه پوځي بیان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د میسن جنگي بیړۍ دغه 2 میزایلونه د 6 دقیقو په موده کې کشف کړل چې د یمن د ساحلي سیمو څخه ویشتل شوي دي. او د 6 کال د اقتصاد د برخې د نوبل جایزه د امریکا د هارورد د پوهنتون څخه اولیور هارد او د MIT د پوهنتون څخه بینګډ هولسټروم ګټلې ده. د سویډن د ساینس اکاډمۍ دغه اعلان نن د دوشنبې په ورځ وکړ. وی ویل چې دواړو وړونکو د اقتصاد په برخه کې نوي کارونه کړي دي. هارد او هولسټروم به چې په ګډه د نوبل د جایزې وړونکي اعلان شول، په دواړو 940,000 ډالر سره وویشي. د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه په کال 1988 کې ایجاد شو، په داسې حال کې چې د نوبل نورې جایزې په 1995 کال کې د نوبل د وصیت سره سم ایجاد شوې. تېره اونۍ د نوبل کمیټې د طب، فزیک، کیمیا او سولې په برخه کې د نوبل جایزې اعلان کړې، او د ادبیاتو په برخه کې به د نوبل جایزه د راتلونکي 5 شنبې په ورځ اعلان شي. دا و د دې ساعت خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د لخکرګاه ښار په ځینو برخو د وسلواله طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او دا محل د دغه ښار امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د لخکرګاه ښار په نننۍ تازه بریدونو کې د وسلواله طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې لس تنه وژل شوي چې درې تنه یې ملکي وګړي دي. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
په لشکرګاه کې د نن سهار له تازه نښتو سره پر یوه وخت په سلګونو کورنۍ له دې ښار څخه امن سیمو ته تللي او د ورځې تر ناوخته د ښار اکثریت دوکانونه تړلي وه. وسلوالو طالبانو د ورځې په پیل کې د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو د یوه ماموریت ودانۍ ته ننوتل او وروسته یې په یوه ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لس کسان وژل او څلور تنه نور یې ټپیان کړه. امنیتي مقامات وایي چې په وژل شوو کسانو کې درې ملکي او اووه تنه هم نظامیان شامل دي او دغه راز دوه تنه نور ځانمرګي برید کوونکي له امنیتي قواوو سره په نښته کې وژل شوي. د هلمند والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې خاصو ځواکونو د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په مختار سیمه کې یوه ډله وسلوال مخالفین چې د برید پلان یې درلودې تر سخت عروض لاندې ونیول چې په ترڅ کې د ده په وینا لس مخالفین وژل شوي او نور پاتې له سیمې څخه پر شا تمبول شوي. نوموړي وویل چې وسلوال برید کوونکي ځپل شوي او دا مهال د لشکرګاه ښار امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
نن هر هغه تبلیغ چې دښمن کوي هغه موږ سل فیصده له پورته نه وینو، هغه موږ ته معلومیږي چې دا واقعیت ده که دروغ ده. زه ولسونو ته ډاډ ورکم دا اوس کور په کور تلاشي شروع ده. د هغه تر اوسه د مهاجرینو ساحه موږ د هوادې لارې نه وینو، یو دښمن هلته نه داخل شوی. مطلق تبلیغ ده، ولې دا موږ لیدلي چې هلته په پوسته کې د موږ یو څه ستونزه وه لوجستیکي یا نوره، چې هغه کسان پکې کم وو، هغه راغلي چې باید موږ هغو سره تقویتي پرسونل نور ولیږو.
د هلمند یو امنیتي چارواکي د نومونو شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د پولیسو له یونیفورم او نظامی وسایتو څخه په استفاده نن سهار د ماجرونو کم د پولیسو ماموریت ته په داسې حال کې داخل شو چې په تلاشي بوختو پولیسو ته ځانونه د نورو کتاتو اړوند پولیس معرفي کړي وه. د هلمند لپاره د افغان قواوو د همغږي مسؤل جبار قهرمان بیا وایي چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار د نیولو لپاره لوی حملې وکړي خو د افغان ځواکونو له سختو گزارونو سره مخ شو. نوموړي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د هلمند په امنیتي وضعیت کې ستر بدلون رامنځته شي.
اخیرانی حل ځلې کې دی د یو ځای د بل ځای په خواست خلک راټول کړي وو. امې د فرار راغوښتي وو، امې د روزګار راغوښتي، امې د کندهار راغوښتي چې راځي دلته میله ده، دلته په اسلام باندې هر څه جوړ دي. هغه چې دلته دا گزارونه ویني په اسلام باندې چې فقط دغه ورته یو نن لا کومه کوکې یو نن لا وکي، هغه چې هر کوچ باندې کې هغه د دې خواست د دې مصالح قوتونو د کلک ایمان په نتیجه کې د شي بوکس خوري چې هغه اخر په وده ته چرور تازه سودا کړي وو. تاسو د دې د منځ څخه دې بیا ملت معلوماتو کې چې یو پر بل تورونه لګی کې نه لګی او دا اوس حالت چې څه ما شبکې وي هغه مې ټولې پال کړې دي ورته شي هغه ټولې په سر ژوند کې دي دې دې اوس د دې انتظار وبس چې شاده خو څو گزار ویني بیا به زه تیته ثابت کړم چې شاده خو گزار بیا څه ته وای.
د لشکرګاه د نوی نشته په اړه وسوال طالبانو بیا ادا کړی چې نن سهار یې د لشکرګاه ښار د دوهمې حوزې او کمربند نه امنیتي پوسټ تر خپل کنټرول لاندې راوستي. تیر ورځ د افغانستان د دفاع وزیر او د قاطع ماموریت کمانډان هلمند ته په خپل روسي سفر کې وویل چې دا ولایت به هیڅکله هم سقوط ونه کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د هلمند د امنیتي وزیر په باب رپورت واوریده، خو وروسته د رپورت نه امدا شیبه د هلمند امنیتي وزیر څنګه ده؟ تازه حال بیا هم د عزیز الله پوپل د آشنا رادیو د همکار نه اورو چې د هلمند ولایت نه راسره د تلیفون په لیکه ده. پوپل صاحب ستړی مشي خپرونې ته؟
بله نو شبجان تشکر جوندی اوس
مهرباني وکي. د هلمند ولایت امنیتی وضع یعنی تازه حالت امنیتی وضع پاکل څه ده او بخي تازه خبر یو نوې خبرې څه دي مهرباني وکي.
یو نن د ورځې په شروع کې ګرچې د شپې لشکره کې شپه آرامه و نسبتا، اما د ورځې په شروع کې له دوه تازه امنیتی واقعات سره د لشکره شاریان یو اندازه په تشویش کې سوه او تقریبا ممکن تر 400 زیاتې کورنۍ له لشکره څخه امن سیمو ته کندهار ته او نور ساحو ته تللې وي او یو قسم وخت یې د ورځې په شروع کې، اما فعلا وضعیت بته عادي معلومیږي. ولایتي کسانو په خاص ډول باندې والي د ولایتي شورا رئیس او د ولایتي شورا نور اعضا نن دوره په جریان کې
بله پوپل سه
مختلفو برخو کې
بله پوپل سه ساس په غاک تفصيلي رپورت هم دا اوس خپور شو زنه مسائل په کې مطرح شوی او د امنیت په اړه وروسته تر دې چې دا رپورت تاسو جوړ کړي څه حالات دی امنیتی څه خبره شوې ده چې اوریدونکو سره شریک کړئ
بله هم دا خبر ما درته ویل چې یو خو دغه دروژن کې حمله کې د مرجع ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس ګل مولا ملنګ دا وژل شوی دی د دې د هویت ثابت شو چې هغه انتحاري حمله کې دا قسم وژل شوی دی د محلي پولیسو کمانډانو د مرجع ولسوالۍ لپاره او د ټولنیز شورا رئیس په مجموع کې فعلی وضعیت نسبتا د لشکره د ما ویل چې آرام معلومیږي هغه ورختای شي د ورځې په اردو کې د یو تر کسانو سره و هغه سه ایسا ایسا د لمزتلو په حال کې ده اما امنیتي کسان د شار چار چاپیره لا هم په داسې حالت کې دي چې د ممکنه خطراتو لپاره د دسې په یعنی د مخنیوي لپاره آمادګی نشي ولیکن یو شی چې باید واضح کو هغه دا دی چې بیا هم د خلکو سره دا تشویش شته چې ک پر اثر لارو باندې کار ونسي ممکن دغه د نن واقعیت بیا تکرار شي او دا یو ډول د لشکره شاریانو لپاره یو تکراری موضوع ده چې هر ورځ اطمینان ورکول کیږي اما د وضعیت د بهبود لپاره چې څه مؤثر ګامونه دي دا نه پورته کیږي
انه د هلمند اوسیدون کې د هیل لري چې حالت پم دی رقم وساتل شي او مرسته دی وشي هغه خلک سره مننه په فلسب کوم ودا قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته دوام ورکو د کندوز نه رپورت لرو د کندوز امنیتی چارواکي له خار نه د طالبانو د ایستلو ادعا کوي خو لا هم جګړه په هغه ځکه روانه ده چې وسله وال طالبانو پکې په لومړی ورځ سنگرونه نیولیو ګلدهیم نیازمن پاکله رپورت راکړي
نن د سهار رئیس د قندوز په خار کې د افغان ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ دزې نه دي تبادله شوي خو دواړه ډلې یو بل ته په سنگرونو کې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو سنگرونه جوړ کړي او افغان سرتیري له خپل ادارو او کوڅو څخه د مخالفینو په طرف کله کله دزې کوي نن هم د تیر په څیر د خار هم د غیولاره باندې د قندوز د چوک لسره تر دورې پورې خلکو تګ راتګ کوي د خار نوري کوڅې له هماغه سي خالی دي یو نیم له کور سره راخاره کوي خو له دروازې لري نزي تیر شپه یو یا دو ساعته د مخالف وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنز د خار په منځ کې سخت جګړه وشوه د لوی توپونو دزي کې دی او د وړو دزو غږ هم اوریدل کېده چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرمختګ کړي او هغه ځایونه یې نیولې دي چې وسلوالو مخالفینو پکې د جګړې پلانونه جوړول په قندوز کې د سپینځر اته سواته ځون قومندان شیرعزیز کمال وایي چې دوی طالبان په شاتم به ولیدي او د 200 مترو په اندازې پرمختګ کړي
بخار خو مونږ پرنوم چې کو تلاشی ک نن هم د انګورباغ ساحه او دادې په لاره د سیدره کو دا منتقل تلاشی هغه د تقریبا 200 عسکرو کې شرکت کړ او دې په لمر ساو تر شفتالو باغ پورې او تر هغه چې سبا ته په خیر چرخاو پورې ودرسي دې کاغذ ته قرارګا چې په داخله د خار کې د عبد الله غاب په کور کې دې په لاره د میر عالم خان کور ته طالبان را نوځي دا مو وست کماندوم په کې ځا په ځا دا غرد د ساوردو دا مهم چې دا به خي خار کې و دا ټول د مون پلان کې دي هغه ازمي وخت مون چلور چې نور باندې خار ټول ته سي کې
کماوال زیاته وی چې په روانه جګړه کې یو سلو یو وشتنه د دولت مخالف وسلوال وجل شوی او تر 300 زیات وسلوال ټپین شوی دي
زمونږه تقریبا سلوې سربازان د مونږه ساسته ماربین خارج شوی دی یعنی زخمین او څوک مونږه تقریبا مونږه 20 نفر پورې مړ لري پولیسو کې او همدار رقم اضافه تر 40 نفر نو زخمین لري او په مقابل کې د دشمن مونږه 314 نفر زخمین لري دشمن او یو سلوېش نفر مړ دي
د قندوز د خار په ټولو خامه سرکونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا بمونه خودل شوی شیر عزیز کمال وای چې په لارو کې د بمونو ځای پر ځای کولو د دوی د پرمختګ مخنی ولی د عام روغتیا مسولین په دغه جګړه کې د ملکی وګړو تلفات کم یادوي وای چې تقریبا 300 تنه ملکی وګړي ټپین شوی او 3 تنه وجل شوی دي د پولیسو لخوا نن د قندوز د والی یو ویډیوي پیغام مطبوعاتو ته لیږل شوی هغه په دغه پیغام کې ویلي چې په قندوز کې د افغان ځواکونو مسولین باید وستایل شي ځکه چې جګړه په مسلکی او خډول پر مخ وړي
از اداری مرکز و بالخصوص از سربرای از اینمی قومنده جنگ که کسی در راسش واقعی است بسیار زیاد تشکر میکنیم که بسیار به یک تشریک مسایی خوب.
خود قندوز عام اوسیدون که بیا د جګړې په اړه وای چې لا هم جګړه د خار دننه ده او خلک فکر کوي چې افغان ځواکونه یوازې له ځانونو دفاع کوي.
د دې پر ځای چې وضعیت ښه شي ورځ په ورځ باندې د قندوز امنیتي حالت خرابیږي، فقط امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې قرار لري. د دې پر ځای باندې چې تعرض وکړي خار پاکي پرمختګ وکړي مختلف شي فقط دفاعي حالت ځان ته اختیار کړی دی.
په تیرو اته ورځو کې د قندوز د عامو خلکو ټپیان د تداوی لپاره د ولایت څخه ولسوالیو او یا هم نورو ولایتونو ته انتقال شوي دي. همدارنګ د قندوز د مهاجرینو د چارو مسولین وایي چې له دغه ولایت څخه تقریبا 2000 کورنۍ تخار، بلخ، بدخشان او کابل ته بې ځایه شوي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت د غالیو د صنعت د وده لپاره په افغانستان کې لوی صنعتي او استوګنیز ښارګوټی جوړی. د دغه ښارګوټو په جوړولو سره به تر 1.5 میلیونه کسان په غیر مستقیمه توګه او 110,000 کسان په مستقیمه توګه د غالیو له صنعت نه ګټه پورته کړي. په موقع په دې اکله له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
د افغانستان حکومت او د غالیو د صنعتکارانو ټولنې نن په ارګ کې د ولسمشر غنی په حضور کې د غالیو د صنعت د ودې لپاره د لویو صنعتي او استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دغو ښارګوټو د جوړولو لپاره د افغانستان د اراضیو خپلواک اداره د ځمکو د برابرولو، د ښار جوړونې وزارت د ساختماني چارو د سنبالولو، د سوداګرۍ وزارت د تخنیکي چارو د ترسره کولو او د افغانستان د غالیو د صنعتکارانو ټولنه په دې برخه کې د پانګونې مسولیت په غاړه لري. افغانستان د اراضیو د خپلواکۍ ادارې رئیس جواد پایکار د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې ټاکل شوی د ښارګوټي په دوو پړاوونو کې په 9000 اجری بزمکو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې په افغانستان کې جوړ شي. د جواد پایکار پر وینا په لومړي پړاو کې به په ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې چې ورته 3.5 اجری بزمکه ځانګړې شوې ده، د 200 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت درې لوی ښارګوټي جوړ شي.
مهاجرین که از کشورهای بیرون به افغانستان میان، اونا
خغلی پیکار ویل هغه مهاجرین چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي او غالی او لوبدل سره بلد دي، هغه ته په دغه خارګوټ کې د کار او سرپناه زمينه برابرېږي. له 15000 نه نیولې تر 10000 غالی اوبدون کې مهاجرین د پاکستان د مختلفو کمپونو لکه لاهور، هریپور او د پېښور له مختلفو کمپونو څخه هیواد راستنیږي او په ټوله کې د 110000 کسانو په شاوخوا کې به په مستقیمه توګه او د افغانستان 1.5 میلیون نفوس به په غیر مستقیمه توګه له دغه پروژې څخه ګټه پورته کړي.
ازي پروژه مستفید خاط شتن.
د افغانستان د غالیو د صادرولو ټولنې رئیس اسمت الله باتور وایي چې د دغه خارګوټو په جوړولو سره به په افغانستان کې د غالیو د تولید او صادراتو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی راشي او په همدې توګه هغه ستونزې چې اوسمهال د غالیو اوبدون کې ورسره لاس او ګریوان دي له مخې پورته شي. اسمت الله باتور په افغانستان کې د غالیو د اوبدلو او وینځلو لپاره د کافي موادو نشتون او د دغه موادو د واردولو په وړاندې خنډونه او د غالیو د صادرولو پر مهال له افغان سوداګرو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل د غالیو د صنعت پر وړاندې لوی ستونزې پوګوته کړې او ویل
ما در اثر توجه دولت خیش
موږ د خپل دولت د پاملرنې لاره غواړو. په خپل د خپل غالیو سوداګر شو نه یوازې تولیدونکي، نو زموږ لومړی هیله داده چې د غالیو د وینځلو مواد په افغانستان کې دننه برابر شي او موږ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړو. همداشان د افغانستان د غالیو د اوبدلو د ټولنې غړي شریفي احمدزی په افغانستان کې د امنیت خرابوالی او اختطاف د غالیو د سوداګرو او د تولیدونکو شرکتونو د خاوندانو پر وړاندې لوی ستونزه یاد کړه او له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ښارګوټو د جوړولو سربیره د غالیو د سوداګرو او د تولیدونکو د ژوند د مسؤلیت په برخه کې هم پاملرنه وکړي.
موږ د ځان د اولاد د یو تاجرانو سې د موږ سره اوس پلان کې کیږي او زموږ سره قراردادونه کوي. د دغه کلک امنیت درنه غواړم. ولې د دوی په تیښته کې د موږ نقص ده؟ دوی ته چې څوک مازی پښې ودروي دوی به بیا دلته ونه یې نیاتي به بیا موږ ته موږ به په میدان پاتې یو. د دوی په نامنی کې زمونږ تاوان ده. دلته چې دوه تاجران موږ سره یې زمونږ هېڅ ستونزه نشته ده. د تاجر کلک امنیت باید موږ ونیول سي.
دا مهال شاوخوا 1 میلیون تنه په افغانستان کې دننه د غالیو د اوبدلو په صنعت کې بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د شمیرې له مخې هر کال د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي، خو دغه اداره وایي چې د دغو غالیو زیاته برخه د پاکستان له خاورې د پاکستان په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادرېږي او زیاته ګټه یې هم د افغانستان پر ځای پاکستان ته رسیږي. د غالیو اوبدلو او صادرونکو ټولنه تمه لري چې د دغو ښارګوټو په جوړولو سره به دا ستونزې له مخې پورته شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو. کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د جمهوری ریاست د دوه کاندیدانو هیلری کلینټن او ډانلډ ترامپ ترمنځ دوه مناظره تر اول مناظره توپیر درلود. په دغه مناظره کې ګډونوالو ته هم د پښتنو اجازه ورکړل شوې وه. ډانلډ ترامپ د خپلو خبرو په پیل کې د ښځو په اړه د خپلو مبتذلو څرګندونو له امله چې 11 کاله مخکې کړې وې بخښنه وغوښته، خو دیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن وویل چې ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست لپاره وړ شخصیت نه دی، ځکه د هغه د توهینوونکو تبصرو په لړ کې دا وروستۍ تبصره ده چې ښځې هسپانویان او مسلمانان په نښه کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې اورو.
د دوشنبه د شپې په مناظره کې تشنج لورای څرګند و. دواړو کاندیدانو په دودیز ډول یو بل ته لاس ورنکړ. ډانلډ ترامپ د ښځو په اړه د خپلو مبتذلو خبرو له امله چې 11 کاله مخکې کړې وې معذرت وغوښت.
هو، زه په دې ډېر خجالت یم او کرکه ترېنه کوم، خو دا خبرې په یوه کوټه کې وې.
دیموکرات نوماندې هیلری کلینټن دې ټایپ ته د شواهدو په توګه د اشارې په ترڅ کې وویل چې ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست لپاره وړ شخص نه دی، ځکه د هغه د توهینونکو تبصرو په لړ کې دا وروستۍ تبصره ده چې ښځې هسپانویان او مسلمانان په نښه کړي دي. هیلری کلینټن وویل په دې ټایپ کې د هغه خبرې په ټینګه دا څرګندوي چې دی څه ډول سړی دی.
دا نو ډانلډ ترامپ دی، خو هغه پوښتنه چې زموږ هیواد باید ځواب ورکړي هغه دا ده چې موږ د غرض خلک نه یو.
خو ډانلډ ترامپ پر هیلری کلینټن د مناظرې په وخت کې خپلو انتقادونو ته دوام ورکړ او د هغې د بهرنیو چارو د وزارت په وخت کې د هغې د شخصي ایمیلونو مسله منځته راوستله او هیلری کلینټن یې درواغجنه او شیطان وبلله.
که زه یې وکټم نو زه به خپل لوی څارنوال ته هدایت ورکړم چې یو خاص څارنوال ستا په اړه تفتیش وکړي. هیڅکله دومره دروغ او تیرستنه منځته نه ورغلی.
هر څه چې هغه اوس وویل په بشپړه توګه درواغ دي، خو زه په دې اریانه نه یم. دا ډېره ښه خبره ده چې د ډانلډ ترامپ په څېر طبیعت خاوند زموږ په هیواد کې د قانون مسؤلیت نه لري.
ډانلډ ترامپ وویل ځکه ته به په زندان کې وایي. هیلری کلینټن پر ډانلډ ترامپ د مسلمانانو په اړه د بندیز د لګولو له امله سخت انتقاد وکړ، که څه هم ډانلډ ترامپ ویلي وو چې د هغه پلان تبدیل شوی دی.
موږ
له اسلام سره په جګړه اخته نه یو. دا یوه اشتباه ده چې د ترهګرو په لاس ولوبېږو او داسې عمل وکړو چې دا څرګنده کړو چې موږ هم داسې
یو. extreme vetting
data zikta der taftish wa mungtala suryena plus house ra kasan razi dad barak obama aw hillary clinton de policy natija da
dwaalo kandidano de suriye aw rusi par masala la yow bal sara munazira wakala aw hillary clinton idda wakala che rusiya da donald trump palawi kewi
russia has decided that
rusiya prekra kade da che pa suriye ke pa bash pada toga dakhil shi da prekra ham kade da che pa america ke chok da ulas mashar pa toga
زه پوتین نه پیژنم، خو زه فکر کوم چې دا به ښه وی که چېرته موږ د روسیې سره گزاره کولی شوی. د مثال په توګه د داعش خلاف مو په ګډه مبارزه کړې وای.
چې یوازینۍ مثبته خبره په آخر کې وشوله هغه دا و چې ورای ورکوونکي له دواړو کاندیدانو نه پوښتنه وکړله چې د یوه او بل په برخه کې یوه مثبته خبره وکړي. هیلری کلینټن وویل د ماشومان زخ ډیر وړ او تکړه دي او دا د ډانلډ ترامپ په برخه کې ښه خبره ده. ډانلډ ترامپ وویل هیلری کلینټن خپل لاره نه ترکوي او نه تسلیمیږي او زه د دې درناوی کوم.
درنو اوریدونکو د نا امنه سیمو بې ځای شوو کډوالو حال څنګه ده؟ څه فکر کوئ؟ د چارو مسؤلینو دغه کورنیو ته څومره پاملرنه کړې؟ او که ستاسو په سیمه کې بې ځایه شوي کډوال د ناامنو سیمو نه راشي، تاسو ورسره څه مرسته کوئ؟ د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. درنو اوریدونکو، اوسنۍ نیم ساعته خبري پښتو خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، الله مل شي.